د سهار لس بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موسی احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. او بخښي د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لارې هر ځای چې یاست په www.azadiradio.com کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر او د ناتو د عمومي منشي د خبرو له جزئیاتو خبرو خو سم د سي خبرونه لرو. جميله ظریف اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون له بارک اوباما سره وکتل. د بلخ ولیوي په الکترونیکی تذکرو کې د قومیت د نلیکلو پریکړه د ولسی جرګې صلاحیت نه دی. او په بهرني خبرونو کې به ووري چې د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري نن د مرکزی پارلمان لومړی غونډه پرانیزي. پوره خبرونه د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره وکتل. دواړو مشرانو د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د خپلو محارب ځواکونو پر ایستلو او داسې اقداماتو خبرې کړې چې دا ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان د ترورستانو په مرکز نه بدلېږي. اندرس فوګ راسموسن پرون وویل چې په 2014 میلادي کال کې د ناتو د سرمشریزې غونډې د جوړولو خبرې هم شوې دي.
Today the president and I have discussed this
ولسمشر اوباما او ما پر داسې بدون خبري وکړي چې ناتو په جګړه کې د شکیل ځواک پر ځای د مرسندوی موقف ولري. تمه ده چې د 2014 کال پر سرمشریز کې به د امریکا او ناتو پر دې ګډ دریز او جزئیات نور خبري وشي.
د دې سرمشریز غونډې وخت او ځای تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د دنمارک د دفاع وزیر جنرال پیټر بارتام افغانستان ته په درې ورځني سفر کې د خپل عسکرو د فعالیتونو څارنه وکړه. د ناتو په مشرۍ نړیوالو 1600 ځواکونو ایساف کابل ته د دنمارک د دفاع وزیر د سفر هرکلی کړی دی. اوس مهال د ناتو په مشرۍ 950 دنمارکي عسکر په هلمند، کندهار او کابل کې خدمت کوي. د ایساف خبر پڼوي چې په هلمند کې میش دنمارکي عسکر د برتانوي ځواکونو تر قماندې لاندې فعالیت لري او په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روسنې لپاره پروګرامونو سره همکاري لري. دنمارکي ځواکونو له 2012 میلادي کال راهیسې په هلمند کې د افغان پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې ګډون لري. د ایساف په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دنمارک حکومت پلان لري چې ځان په تدریجي ډول له پوځي فعالیتونو وباسي او ملکی پروژو ته زیاته پاملرنه وکړي. او د بلخ ولی وای چې په الکترونیکی تذکرو کې د قومیت د نلیکلو پریکړه د ولسی جرګې صلاحیت نه دی. اته محمد نور تیر ورځ په مزار شریف کې خبری غونډې ته وویل چې په تذکرو کې د قومیت معلومولو او لیکلو لپاره به له هر اقدام څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې د قومیت لیکلو ډډه وشي او یوازې افغان دی پکې ولیکل شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني او 50 پوله، یو یورو یو افغاني او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني او 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1535 افغاني. دا هم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري نن د مرکزی پارلمان لومړی غونډه پرانیزي. لدې سره به د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره حکومت په دیموکراتیک ډول بلې ادارې ته وسپارل شي. د اسف علي زرداري ګوند پیپلز د میمبرشپ انتخاباتو کې سخته ماته وخوړه او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند د مرکزی پارلمان له 322 څوکۍ څخه 120 خپل کړې. د سپتمبر په میاشت کې د زرداري د ولسمشري دوره پای ته رسیږي او په پارلمان کې اوس د مسلم لیگ ګوند نون ډیر برلاسی دی. دغه ګوند کولی شي چې په اسانۍ زرداري ته واکه لري کړي. د ایران د ولسمشری اتو کاندیدانو پرون په ټلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ چې د دې هیواد له دولتي ټلویزیون خبرېده. ټولو کاندیدانو د خپلو رقیبانو په اړه له نظر څرګندولو یا انتقاد کولو ډډه وکړه. هر کاندید ته نوي ساني وخت ورکړل شو چې د پوښتنو ځوابونه ووایي. پوښتنې تر ډیره حده پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو لکه د خلکو لپاره د کارونو زیاتول، د کورونو د بیې راټیټول او د انفلاسیون په لمنځه وړلو راڅرخېدلې. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د جون په 14 نیټه ترسره کیږي. د ترکی په استانبول کې پرون یوې سوله ییزې مظاهرې پولیسو برید وکړل. تر دې وروسته مظاهرې د ترکی نورو ښارونو ته هم خپرې شوې. پرون سهار پولیسو په استانبول کې له اوښکې بایونکو ګاز او اوبو څخه کار واخیست، څو په سلګونو مظاهره کوونکي سره خواره واره کړې. دا څوم ورځ ده چې د استانبول په تقسیم میدان کې چې د مظاهرو یو زوړ مرکز دی، د حکومت د یو انکشافي پروګرام د مخنیوي لپاره خلک مظاهرې کوي. وروسته بیا په زرګونو کسان په دې سیمه کې راغونډ شول او د رجب طیب اردوغان د حکومت او دغه د اسلام پلوي ګوند عدالت او ترقي پر ضد شعارونه ورکول. لومړۍ مظاهره تقسیم میدان ته څیرمه په یو پارک کې د یو تجارتي مرکز د جوړېدو د مخنیوي لپاره وشوه. د استانبول ولي وویل چې 12 تنه د اخیستو ټپونو له امله روغتونونو ته انتقال شوي دي. پرون ناوخته په انقره او د ترکیې په دوو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. او د قرقیزستان په شمال کې د دغه هیواد د سرو زرو لوی کان ته نږدې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ خو ډب شو. تر پیښې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. پرون چې کله د کور تور د سرو زرو کان ته څیرمه مظاهره وشوه، نو لږ تر لږه 50 تنه ټپیان شول او تر اتیا او ډیر نورې کسان پکې ونیول شول. مظاهره کوونکي د دغه کان د ملي کېدو غوښتنه کوي او د دې کان استخراجونکي کاناډایي شرکت تورنوي چې هم لږ مالیه ورکوي او هم چاپیریال خرابوي. د کوم تور د سرو زرو کان د قرغزستان د ټول اقتصاد نږدې 12% تشکیلوي. دغه مظاهرې د قرغزستان بلې شمالي ښار جلال آباد ته هم خپرې شوې دي او په دې ښار کې مظاهره کوونکي دولتي دفترونو ته هم ورننوتلي دي. داود خبرونه تو تر دې مهاله مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا ولسمشر او د ناټو عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه څه پریکړه کړې. بیا مو د بلخ د والي له خبرداري خبرو.
جناب رئیس پارلمان، برای خود کی صلاحیت داد که در رئیس قومیت و هویت مردم تصمیم بگیره؟ پرتګا به خط سوق میرسه مهر کار میکنه.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري. دا هغه چاودنه نه ده چې د خلکو ژوند اخلي، دا هغه چاودنه ده چې د افغان چارواکو په وینا د ملت شتمنی اخلي. په کونړ کې د ګرانبیا کانو د موندلو لپاره په غرونو کې غیر قانوني سپړنې روانې دي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو. متخصص ډاکټر وای
سیګریټو کیو څلور زرو اته سوه مختلف زهرجن مواد موجود دي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغانستان پر حالاتو په واشنگتن کې خبري وکړې. تر خبرو وروسته جمهور رئیس اوباما اعلان وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه به راتلونکی کال له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه په یوه سرمشیزه کې بحث وکړي. فرشته جلالزی د مسلې جزئیات وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن او جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگتن کې سره کتلې دي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دا سرمشریزه غونډه به په 2014 کال کې جوړ شي او هدف یې د کال تر پای له افغانستانه د ناټو د ځواکونو د ایستلو پر ترنګوالي بحث کول دي. موږ د دې موقع درلوده چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال پر پلانونو خبرې وکړو، بلکې پر دې هم وغږیدو چې تر 2014 کال وروسته څنګه ګامونه واخیستل سي تر څو ډاډه سو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پولو د کنټرول توان لري او د ناټو غړو ته ډاډ ورکولای سي چې له دې هېواده به په راتلونکي کې د تروریزم د ځالې په توګه کار نه اخیستل کېږي. امریکا او د ناټو اتوشت غړي هیوادونه پلان لري چې د 2014 کال تر پای خپل محارب ځواکونه له افغانستان او باسي. په دې اړه د خبرو لپاره د جوړیدونکو سرمشریزي غونډه دقیق نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. جمهور رئیس اوباما په دې ارتباط وویل
Secretary Rasmussen will be working diligently as he always does to
عمومي منشي راسموسن به د تل پتیر د ناټو د سرمشریزي غونډې د کوربه هیواد او داسې وخت ټاکل لپاره کار وکړي چې په افغانستان کې زموږ د عملیاتو له وروستي مرحلې سره جوړ وي او د افغانانو له استازي حکومت سره د نړیوال امنیت په استازي توپ زموږ د ملګرتیا یو تصویر هم وړاندې کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر یو پروګرام کار کوي.
By the end of 2014, our combat mission will be completed.
د 2014 کال تر پای به زموږ جنگي ماموریت بشپړ سي. زموږ محارب ځواکونه به کورته ستانه سي. افغان ځواکونه به د خپل امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي. خو موږ به بیا هم د هغوی د روزنې، سلا ورکولو او مرستې په خاطر هلته یو. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او څومره عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرېږدي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر اوباما به د هغو امریکایي عسکرو شمیر هم اعلان کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په ځینې پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناټو عمومي منشي امریکا ته په خپل دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملي امنیت د سلاکار تام دانیلون سره هم ګوري.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ والی عطا محمد نور د ولسی جرګې پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې په نویو تذکرو کې د قومونو د نومونو لیکلو سره مخالفت کړی. عطا محمد نور مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړ که د نویو تذکرو په برخه کې غوښتنې ونه منل شي هر څه چې په وس کې وي هغه به وکړي. عطا محمد نور همدارس پرون په مزار شریف کې په خپلو خبرو کې پر ولسمشر حامد کرزي هم انتقاد وکړ. د بلخ د والی د انتقادونو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال لطیف صحاک پر رپورټ کې.
د بلخ ولی دی ولسی جرګې هغه پریکړه د قانون خلاف وګڼله چې په ترڅ کې به په نوي برېښنایي تذکرو کې د قوم نوم نه ذکر کیږي. نوموړی وایي که په نوي تذکرو کې د قوم نوم ونه لیکل سي نو دا کار د سری لیکې نه تیرېدا ده او بیا حاضر ده چې هر کار ترسره کړي. والی دی ولسی جرګې غړو او رئیس ته په خطاب سره وایي چې دا کار د هغوی د صلاحیتونو نه ده چې د چا د قوم په هکله د باید پریکړه وکړي.
ما امیر از رئیس
ولسی جرګې رئیس ته وایم چې دا د تا صلاحیت نه بهر ده چې ته د چا د قوم په هکله پریکړه وکړې او په دې هکله رایګیري وکړې. ولسی جرګه کې باید قانون پوه کسان وي او قانون جوړ کړي، اما هغوی په قومي او ژبني مسایلو باندې پریکړې کوي او په دې هکله که زموږ خبره ونه منل سي نو موضوع به د سری لیکې نه تیره او هغه وخت به هر کار ترسره کړو.
اگر چونی نشوه از هر کار میکنیم.
په دې وروستیو کې د افغانستان ولسی جرګې د اکثریت په رایو سره دا پریکړه وکړه چې په نوي برېښنایي تذکرو کې د ټولو ته د افغان خطاب وسي. د بلخ ولی څن په یو مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې. د جمهور رئیس کرزی او د افغانستان لوی سارانوالۍ نه هم وغوښتل تر څو هغه کسان باید محکمې ته راکش کړي چې نوموړي باندې د ایران د جاسوسۍ تور لګولی. نوموړی وایي دا د صد معلوم العالو کسانو لخوا ترسره کیږي چې د دولت په لوړ پوړو چوکیو باندې ناست دي، اما نوموړي په مشخص ډول د چا نوم وانه خیست.
خپل تشویق است کې ما را توری شخصیت بکنند.
زما تشویش داده چې هغوی غواړي اوس مهال زما شخصیت ترور کړي او د دې تر شا هغه کسان دي چې زه اوس مهال نوم اخیستلی نسم.
مشخص ولی میدونم که کیا هستن، لازم نیست که در اینجا یاد بکنم.
د بلخ ولی همدارنګه په جمهور رئیس کرزی باندې تور ولګو چې ځینې رسنې جوړې کړي او تمویلوي. ولی د جمهور رئیس کرزی نه غواړي تر څو د دې رسنیو مخنیوي وکړي تر څو نور په ژبني او قومي مسایلو باندې خبرونه ونه کړي.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د هغه ورځ د چې افغان ماشومان شای هیڅ پرې خبر هم نه وي. په افغانستان کې ډېر شمیر ماشومان داسې دي چې د فقر له لاسه کار کولو ته اړ دي او ټوله ورځ د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې وي. دغه ماشومان وایي چې له همدې عمله له تعلیم او تحصیله بې برخې شوي دي. زموږ همکار وایس سمیم له کابله د دارنګه ماشومانو پر ژوند یو رپورټ برابر کړی.
زمانم سایمه دی. پلار می بوټونه رنگوي او مور می گدای کوي او پیسې ټولوي. ما په زور لګي. ما مکتب لوسته. پلار می راته ویل چې مکتب خلاص شو.
نوم می منیر دی. دا سلورم ټولګي زده کوونکی يم. مستری ګری کوم او پلار می ناروغ دی. غواړم ډاکټر یا انجینر شم. زمانم بشیر دی. دا شپږم ټولګي زده کوونکی يم. موټر مینځم. د شپې کور ته ځم او درس لولم، سهار مکتب ته ځم او وروسته بیا کار ته ځم.
بیوزلی او بیوسی د دې لامل شوی چې په سلګونه افغان ماشومان د ښار په سړکونو کې سخت کارونه لکه موټر مینځل، د موټرو ترمیم کول او لسګونه ډول نور کارونه وکړي. اکثره دغه ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لخوا اړکیږي چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کوره د باندې داسې کارونه وکړي چې حتی د دوی په وسه هم نه وي پوره. په همدې حال کې مې د بشیر په نامه د یو ماشوم له مور سره چې د موټرو په ورکشاپ کې کار کوي خبرې وکړې. سره له دې چې د بشیر مور پوهیږي چې نه کلن زوی د سړکونو پر سر کار کولو لامل چندان روښانه راتلونکی نه لري، خو بیا هم وایي چې د کمزوري اقتصاد لامل ضروری ده چې ماشوم یې له خپل پلار سره شاګردي وکړي.
شهر مستری سک
میړه می مستری دی، دوه بچیان له ځان سره ورکشاپ ته وړي او هلته له خپل پلار سره کار کوي. ښوونځی هم وایي لومړی ښوونځی ته ځي بیا له خپل پلار سره کار کوي. اقتصاد مو کمزوری دی، په یوه نفر نه کیږي. نام خدا نه تنه ماشومان دی، پوهیږم چې راتلونکی یې خرابیږي. نو څه وکړو؟ وږی نس هم نشي کېناستی، ناروغۍ در کور هم پاکرایه دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو له حقونو څخه د ملاتړ کنوانسیون لاسلیک کړ. سره له دې چې دغه کنوانسیون د ماشومانو له ټولو حقونو څخه ملاتړ کوي، خو د ځینو کسانو په وینا په افغانستان کې د دغه کنوانسیون د مادو پلي کول د یو شمیر دلایلو له امله ستونزمن دي. په همدې هکله مو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې صحافي څارونکي عفیفه معروف سره خبرې وکړې. نوموړي د سړکونو پر سر په سختو کارونو باندې د زیات شمیر ماشومانو د بوختي
لکه څنګه چې ګورو په افغانستان کې داسې کورونه شته چې خپل ماشومان په زوره کار ته لیږي چې دا د ماشومانو د کنوانسیون خلاف کار دی. زما له نظره د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارونه ښه پایله درلوده، خو دې ته په کتو چې زموږ په هیواد کې وضعیت له ډېرو تختیو سره مخ دی، له هر پلوه د پام وړ نه دی. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته په پام نه مور او نه پلار او نه کوم بل څوک حق لري چې ماشومان کار کولو ته اړ کړي او یا پر ماشوم د تاوتریخوالی کړنې ترسره کړي.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له شپږکلنو څخه تر 12 کلنو پورې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان په هیواد کې په کار بوخت دي. که څه هم د دغه وزارت چارواکي تاییدوي چې دا ستونزه په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده، خو وایي چې د دغه ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد:
سمه ده چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، هر څومره چې فابریکې جوړیږي او پروژې پلي کیږي په هماغه اندازه کورنۍ په خپلو پښو درېږي او ماشوم هم اسوده کیږي او کار کولو ته نه اړ کیږي.
ښاغلی محمد همدارنګ وویل یو دلیل چې ماشومان د تعلیم پر ځای کار کوي دا دی چې اکثره کورنۍ د ماشوم له حقونو څخه سمې خبرې نه دي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان وایي چې حکومت باید په دې اړه د کورنیو د پوهولو پروګرامونه تطبیق کړي. دغه کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د سړکونو پر سر د ماشومانو د کار کولو د مخنیوي لپاره باید قوانین جوړ شي او په جدي توګه عملي شي. خو د دوی په باور تر دې هم زیاته مهمه دا ده چې فقر کم شي، د کومې شومې پدیدې له امله چې کورنۍ په خپلو بچیانو او زلمکیانو د تعلیم پر ځای شاخه کارونه کوي.
په کابل کې مو د یو شمېر کارګرو ماشومانو د ژوند په اړه راپورټ اورېده. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. پرون بیا په نړۍ کې د تنباکو د استعمال د ممانعت نړیواله ورځ وه. تر لسمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د تنباکو د استعمال پر ضررونو متخصص ډاکټر شخیدره.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې وړاندې تفصيلي رپورت لرو چې په کونړ کې ګرانبیا کانی خلک څنګه استخراجوي او د دې ګټه د چا جیبونو تلويشي. خو اوس هلمند ته ورسو. د هلمند د ګرش کولوسوالي د لری پروتو سیمو اوسیدونکو د پرمختیايي چارو غوښتنه کوي. د ګرش چارواکي څه وایي؟ له لشکرګاه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای رپورت لري.
د ګرش کولوسوالي د زمبولیا او حیدرآباد د سیمو اوسیدونکو وایي چې سیمو ته تر دې مهاله دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي په یادو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوي او د ماشومانو لپاره ښوونځي نه لري. د دوی په وینا نه یوازې په سیمو کې تر دې دمه سړکونه کنډواله پاتې دي، بلکې د ژوند د نورو برخو تر څنګ د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې هم کارونه نه دي سوي. د حیدرآباد اوسیدونکي وایي ښوونکو ته یې د مودو رئیسې معاش نه دی ورکول سوی او ښوونځي هم ودانۍ نه لري.
دغه تفاوت رانسي چې دا ملي پولیس دی، دا مالی پولیس دی، دا ملي اردو دی، دا کومنډو والا یا سپیشل پوست دی.
نن تاسو وګورئ یو نیم کال کېږي دردانه نه پورې نه تنخواه او معلمین ته ورکړی، نه یو چوکۍ ورکړی، نه یو خیمه ورکړی ده، نه هیڅ شی ورکړی دی.
د حیدرآباد او زمبولي د اوسیدونکو ستونزې د ګرشک ولسوال محمد فهیم موسازی هم نه ردوي او وایي چې د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ناامنیو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده او د دوی هڅه دا ده چې د خلکو په مرسته امنیت ټینګ او د پرمختګ لپاره لاره هواره کړي.
ګرشک ولسوالۍ هم دغه ولسوالۍ د جملې څخه ده چې همیشه امنیتي ستونزې، مشکلات، ناخوالې په دغه سیمه کې په سیمه کې نه موجودیت، د امنیت نه موجودیت، د انکشافي کارو د پروژو نه تطبیقول، د مکاتبو نه موجودیت، د کلینیکو نه موجودیت، دا هغه غټ غټ مشکلات چې زموږ ولس، زموږ خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
نوموړي د ګرشک ولسوالۍ له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو یې په سیمو کې بنسټیزې د بیا رغونې چارې پیل او ستونزې راکمې شي. زمبولې او حیدرآباد د ګرشک ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو پکې زیات فعالیتونه تر سترګو کېږي او د سنګین ولسوالۍ لویه لاره هم تر ګواښ لاندې ده. کتونکي وایي تر هغو چې په دې سیمو کې غښتلې حکومتداري رامنځته نه سي، د بیا رغونې او پرمختګ لپاره زمینه نه سي برابرېدلی. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د قانونو له غیر قانوني سپړلو څخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته ګټه رسی او دغه شتمنی بیرته د دولت پر ضد په روانه جګړه کې کارول کیږي. خلک او چارواکي وایي په چپی درې ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو په قانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي او څوک یې مخنیوي هم نه کوي. روح الله انوري د دغو ګرانبیا کانو د استخراج یو مرکز ته ورغله.
دا د هغه ماشین یا کمپریسر غږ دی چې د قیمتي ډبرو کان کیندونکي پرې غرونه کوي او د خپلې ورکې پسې پرې شپه او ورځ د دې لپاره کار کوي چې کله به یې په تورو تیارو کې د بخت ستورې ځلیږي او قیمتي ډبرې چې د خاورو په کوټنو کې پټې پرتې دي پیدا کوي. که د چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک او شاوخوا غرونو ته سړی له نږدې وګوري نو فکر به وکړي چې په یاده سیمه کې د یوې ډېرې سختې جګړې لپاره سرتیری تیاری نیسي او ځانونو ته په غرونو کې پټنځایونه جوړوي. هرې خوا ته د کمپریسرو یا د برقي برمو او د چاودنو آوازونه پورته کیږي. یو شمیر کسان لګیا دي د برمو او چاودنو په وسیله چې کومي تیږي او خاوري له غره جلا شوي هغه یې په لاسګاډو کې اچولي او له سمڅوی بهر راوباسي. دغو خلکو داسې اوږدې سمڅې کیندلې چې هغه د چا خبره په رڼا ورځ پکې له ویرې د سړي غونې زیږیږي. په کومو غرنیو سیمو کې چې کان کیندونکي په غیر قانوني توګه د بیروجو، تختو او نورو قیمتي ډبرو په راویستلو بوخت دي، هلته د افغان دولت واک نشته. یو تن چې له خاورو او تیګو ډک لاسګاډی یې په مخه کړې په سمڅه کې د رڼا لپاره بلا برقي څراغونه لګولي. سوری سوری زړی جامې په تندي وای نومي مسلم دی او له تیرو لسو کالو په قانونو کې کار کوي. په ګیره کې سپین ویښتان لګېدلی مسلم وای د کانو رګې پیدا کړې او هیله لري چې په څو راتلونکو اونیو کې د قیمتي ډبرو کوټنۍ ته ځانونه ورسوي.
یا بار داسې د ګټه باندې نامونه رګې داسې شنه کاڼي لري پاس د کمر باندې او یا هم د شروع کې وباسي او ځي کې په مخه راشي بیا ما غولو ایسته روان یو. نو کمپریسلی دی بس دیو باندې ټول کار کیږي، هغه خزمه کند ټول کمر دی، کمر غوڅو او بزو پسې.
مسلم وای پوخا چې په سیمه کې حکومت واک درلود نو دوی په غلا او په ویره په مادنونو کې کار کولو.
اول وختوں کی چیو دی حکومت پہ ڈیر چاپے ہوا چلے بےکار مکا ہوئی منگل پکی برخی را گئی بس منگ بل شپے کار ہوگا کل بہ تختی دورج بچیر تک پراتو شپے برا لو بس پل کار بک چر بانگ
د پیج دری اسی دن کے غلام علی پہ یو مادن کی شریک تے وائی په پیج چپی دری او د نورستان په واما ولسوالی کې د بیروجو او تختو ستر قانون شته دی او غنی ډلې پرې کار کوي چې هر څوک پکې د خپل وس په اندازه شریک دي.
بیروج پکې پیدا کیږي د مادنو کې تختې او سوی هغه پیدا کیږي. یو مادن کې تقریبا د څولېح برخې پدې کې تقریبا پنځه درشتا برخې پکې پدې کې څه د تیلو برخې څه د کمپریشن برخې پکې څه پکې د باروتو برخې څه د لاسو کارواله برخې
د کونړ اوسیدونکي وای په قانونو کې خلک په غیر قانوني او غیر فنی ډول کارونه کوي او راوستل شوی قیمتي ډبرې بیا په قاچاقي ډول په بیلابیلو لارو پاکستان ته وړي. په کونړ کې د مادنو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته دا ومنل چې د چپی دری او مانوګي ولسوالیو هغه سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندنې دوام لري چې چیرته امنیتي ځواکونه لاسرسی نه لري.
کونړ د قیمتي کانو چې د بیروج په نوم مشهور دی، کونزیت، اکوامارین، دغه قیمتي کانې دي، د دونه ډیر غني دي او د اوسپنه په هغه کې هم کرومایټ دی، مګنیټیټ هم لري او ماټیټ هم لري، لیمونیټ هم لري. دا د تزینی هغونه لکه مرمر د جامد مادونو نه ډیر یو غني ولایت دی. په پیچ دره کې، په وټپور کې، چپه دره کې، په شیګل کې، دغو کې ټول قیمتي کانې مادن دي او د خاص کونړ نه رانیولې تر هغې پورې سرکاڼو پورې دلته کرومایټ دی، ډیر قوي ماده دي.
هارون رشید وای د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په اړه ډیره پوخا جیولوجیکی سروې شوی او په کې ویل شوی چې کونړ د دغو کانو پریمانه زیرمې لري خو دقیق شمیرې ورته نه دی معلوم. د معدنو رئیس زیاتوي چې تر اوسه په یاد ولایت کې کومې کمپنۍ دوی ته د کانونو د رسمي او قانوني کیندنې لپاره وړاندیز نه دی کړی. د کونړ امنی قومندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل وای د پولیسو چې تر کومه ځایه لاس رسیږي هلته د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې.
ما اعظم شهرانو محترم خود احترامانه خواهش میکنم.
زه له خپلو وطنوالو احترامانه غوښتنه کوم چې همکاري وکړي، خپلو امنیتي او استخباراتي ادارو او خپل ما سره اړیکې ونیسي تر څو وکولای شو چې قاچاقړونکي او هغه پولیس ونیسو چې څوک په قاچاقو کې لاس لري. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قیمتي ډبرو په قانونو کورنی او بهرنی وسلوال مسلط دي، هغوی له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي او بیا یې د افغانانو په خلاف په روانه جګړه کې مصرفوي.
دا د ملي شتمنیو چور ده، غلا ده، خو افسوس چې زموږ د امنیتي ارګانونو وسه په دې ځای کې نه کېږي. دغه ټول هم د دغه کاڼو پسې راغلي او همدې ته پراته دي او زما خواهش د معدن د وزارت نه دا ده چې دې دپاره یو پلان جوړ کړي او امکانات ورکړي چې امنیت یې وساتل شي. که دوی د امنیتي ارګانونو سره، خصوصا د وزارت دفاع او داخلې سره خبره وکړي، نو خلک دومره آماده دي که په چپه دره کې عملیات وشي نو خلک به د دوی په غاړه کې ګلان واچي. ځکه د دغه کاڼې دا د ولس خلکم پې خپه دي، په دې چې دغه ګټه ولس تم نه ده، دولت تم نه ده، او دا ګټه بهر ځي او د دغه ګټې باندې بیرته مونږ وژل کیږو، مونږ ته تاوانونه رسیږي او دښمن پې تقویه کیږي.
په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ځایي قومندانان وایي تر اوسه د کان کیندنې مخه ځکه نه ده نیولې چې کانونه د خلکو شخصي ځایونو کې دي او هر څوک حق لري چې په خپلو ځمکو کې د خپل ژوند د ښه والي لپاره کار وکړي. خلک وای په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې د قیمتي کانو په قانونو د ظاهر شاه له واکمنۍ کار پیل شوی، خو بیا داسې وختونه راغلل چې بند شو. خو کله چې په افغانستان کې جنګونه پیل شول نو د کانونو غیر فني او غیر قانوني کیندنې زیاتې شوې چې هر کال د کونړ له معدنونو د میلیونونو افغانیو قیمتي کاڼې د پاکستان بازارونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته رسول شوي چې اوس هم د غلړۍ دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 888 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
سانی اولا لکنر لیکی پا کنر که دا برق سنزده را دا یو بلا وریدون که لیکلی دی پلاغمان که خلق لاربکی و پتنگ دی ولی و رحمان لیکی پا خوست که حکمت داربکی و دا تشکیلات و دا جوری دو جمن وکر او دا شپ ریکر دا خوشحال لبغلان لیکی دلتا لحق و عربکی و خلق پا تکلیف دی چی دا پخانوی جهادی دا لغلی دی زیاودین لبغلان بیا لیکی محلی پولیسو پولیس دستاینه دی خلش لش اداری فساد پکشته. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خبرو خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي.